یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی سلامونه په دې خپرونه کې به وړاندې واورې چې په افغانستان کې د شخړو د راکمېدو په ارتباط نوې هلې ځلې شوې دي او هیلې زیاتې شوې دي چې شایي په افغانستان کې طالبان له دې سره موافقه وکړي چې شخړې راکمې کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
په کندز کې د ماین په چاودنې کې 15 ماشومان وژل سوي دي. د سالنګ لویه لار بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي په کندز ولایت کې د ماین په چاودنه کې 15 ماشومان وژل سوي دي. د وزارت ویان وایي دغه ماین د وسلولو طالبانو لخوا د دشترچی ولسوالۍ په شهروان کلي کې د مولوي احمد مدرسې مخې ته ځای پر ځای سوی و. د وزارت ویان نصرت رحیمی نن په ټویټر کې لیکلي چې په چاودنه کې 3 ماشومان ټپیان سوي. هم د دې پیښې په اړه وسلولو طالبانو څه دي ویلي؟ د بغلان امنیه قمندانی وایي چې د وسلولو طالبانو هغه سر ګروپ نیول سوی چې 2 کاله په دغه ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول سوی سر ګروپ سرور نومیږي چې په کاروان مشهور وو او په بغلان کې پر افغان ځواکونو په 2 تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي کلیپ کې ویلي چې دغه کس له پاکستان څخه را روان و چې ونیول سو.
مدت چندین ماه در کشور پاکستان بودن، دوباره به ولایت بغلان در مسیر شهرها توسط کارمندان مدیریت توریسم قمندانی به ولایت بغلان بازداشته و خودش در جرمش اعتراف نموده.
د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان وایي چې د وسلولو طالبانو نیول سوي سر ګروپ په مرکزي بغلان کې تروریستي فعالیتونه کول. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لار چې د درنو واورو او شدیدو بادونو له کبله تړل سوې وه بېرته تېر شپه د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوه. دغه لاره یوه شپه او یو ورځ تړل سوې وه چې له کبله خلکو ورباندې تګ راتګ نه سوای کولی. د امریکا غږ راډیو په حواله د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس د امیر احمد امرخیل نن ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې څه باندې 10 واري واورې ښویېدلې دي. ښاغلی امرخیل په دې لړ کې د مالي او ځاني زیان په اړه څه نه دي ویلي؟ د شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کانفرنس کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به هم په کانفرنس کې برخه اخلي چې تریاکشن بی دوام کوي. په عالي رتبه ډیپلوماتانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف شامل دي. دغه کلنی کانفرنس نن په داسل کې پیلېږي چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. دغه اړیکې په 2003 میلادي کال کې هم د عراق د جګړې پر سر د باسونو پر مهال ترنګلې سوي وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د منشان په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به د کانفرنس په څنډه کې د نورو برخوالو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله، امنیت او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د امریکا د عدلی وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د موترزانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګېدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره سوه، هواوی شرکت همدغه راز د امریکا د ټکنالوژي د 6 شرکتونو د اسرارو په غلا کولو هم تورن سوی دی. د امریکایي څارنوالانو په وینا هواوی شرکت د څارنې داسې وسایل د ایران د رژیم په واک کې ورکړي چې له مخې یې هغوی تیر کال د ایران اعتراض کوونکو د ایرانی اعتراض کوونکو د څارنې وړتیا ترلاسه کړې وه. د ټکنالوژۍ دا ستر چینایي شرکت لا د مخه پر ایران د بندیزونو څخه د سرغړوي په برخه کې بانکونو ته د دروغو ویلو له تورونو سره مخامخ دی. هواوی شرکت په یوه اعلامیه کې چې پرون پنجشنبه خپره سوی ده ویلي چې دغه تورونه بې اساسه دي او دوی ردوي. او د هغې له لهاندې سیاحتي بیړۍ سپرلیو ته په کمبودیا کې له بیړۍ څخه د کښته کېدو اجازه ورکړل سوه چې د کرونا وایرس له بیرې په آسیایي هیوادونو کې له بندرونو شړل سوې وه. د کمبودیا صدر اعظم هون سین نن جمعه د دې بیړۍ لومړنیو هغو 100 سیلانیانو ته هرکلی ووایه چې په سمندر کې له 2 اونیو له لهاندۍ وروسته د دې هیواد په سیها نوک ویل بندر کې وچې ته کښته سول. ټاکل سی و چې د وسترډم په نوم دغه بیړی د 2250 پرلیو او عملی سره 14 ورځې په ختیځ آسیا کې وګرځي. دا سفر له هانګ کانګ څخه پیل شو او د فبروري 14مه باید د جاپان په یوکو هاما کې پای ته رسیدلی، خو په جاپان، ګوام، فلیپین، تایوان او تایلند کې ورته له دې بیری چې ګوندې په کورونا وایرس اخته کس په کې دی د داخلېدو اجازه ورنکړل سوه. دې وایرس تر اوسه پورې په چین کې نږدې 1400 کسان مړه کړي او 3500 زیات نور ورباندې اخته سوي دي. کمبودیا چې د چین نږدې متحد ګڼل کیږي او له پیکینګ څخه زیاتې مرستې ترلاسه کوي، تېره اونۍ وویل چې دغه بیړۍ د دې هیواد په سیا نو کوویل بندر کې لنګر اچولی دی. د کمبودیا صدراعظم ویلي چې دا کار یې په بیړۍ کې د موجودو کسانو بشري حقونو ته د درناوي په خاطر کړی دی. وروسته له هغې چې د دې هیواد روغتیایي چارواکو وویل چې په بیړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کېدو هېڅ پېښه ونه موندل سوه، چارواکو ویلي چې د بیړۍ ټولې سپرلۍ دغلته کښته کېدلی سي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 او FM 3.5 اوریدل شي. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې د شخړو د راکمېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. بلورته په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارد افیر وایي د تاوتریخوالي له کمېدو د امریکا هدف دا دی چې اوربند ته ورسي شو.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا موسیقي اوس په نورستان کې غلې شوې ده. لسیز مخکې لا دود و چې مړی او تبه شخې ده. د سمارای سما حق پروګرام هم لرو او پکې د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو د اعلان د لارې د خنډ په اړه اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د دې میاشتې تر اخیره شایي د سولې موافقه وشي. نن د فبروري 14مه ده، یعنی دوې اونۍ وروسته تقریبا. بل لور ته د افغانستان له دننه نن د شخړو او جګړو د لویو پیښو راپور نه لرو. موضوع په کابل کې زموږ خبریال فیروزه عزیزي تعقیب کړې ده. له دې به واورو فیروزه جانې، د تاوتریخوالي د راکمېدو په اړه تازه څه دي؟
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مو په خبرو کې وویل، تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له یوې راډیو سره، البته د دې راډیو کوم نوم چې دی آی هارت راډیو سره، دی په مرکه کې پرون ویلي، یعنی د فبروري په 13مه چې دوی له طالبانو سره موافقې ته نږدې شوي دي او فکر کوي چې په راتلونکو دوه اونیو کې به دا معلومه شي چې دوی سره دا موافقه لاسلیک کیږي کنه. البته همدارنګه ما په خپل چې تر اوسه کوم خبر پاڼی سره لیدي پر د طالبان لوري یا د هغوی رسمي ټویټر پاڼی، پرون مکمل ورځ د هیڅ یو برید په اړه خبر نه ده خپور شوی. او همدارنګه دلته په کابل کې کوم کسان چې په سوشل میډیا باندې خواله رسنیو باندې فعال دي او یا هم طالبان ته نږدې کسکنی کړي دي، چې واضح یعنی عملاً تاوتریخوالی یا د تشدد راکمېدل محسوس کیږي، خو موږ په دې اړه د طالبانو وړاندویانو ته خپل پیغامونه یې خېری، خپلې پوښتنې مو ورسره مطرح کړې دي، خو تر دې دمه هغوی موږ ته ځواب نه دی راکړی. اسلام
بله، ټلیفوني رابطه مو له کابل سره قطع شوله. البته د همدې په د تاوتریخوالي د راکمېدو په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د وی اونۍ په مخه د شخړو د راکمېدو په ارتباط خبرې شوې دي، او کله چې شخړې راکمې شي بیا به د پوځانو د وتلو په اړه خبرې پیل شي. فیروزه جان، څنګه اوس مې آواز اوري؟
بله،
ټلیفون کې مخکې ساسو ژغ قطع شو. ما د مارک اسپر خبره هم یاد کړه چې هغه ویلې چې د بیونې په مخه بشخړې راکم شي. تاسو ویل چې تر اوسه پورې کوم راپور تاسو د جګړو د دین لري، لیکن دا موضوع مو د افغانستان د حکومت لامنتی چارواکو سره نه شریکه کړی چې هغه څه وایي.
بله، دا موضوع مور سره شریکه کړی دا چې برسه بالکل تر اوسه، خو البته موږ را د کورنۍ چارو وزارت لوري وویل چې دا موضوع باید یعنی هغه راځي کړه چې دفاع وزارت خبرې وکړي، خو دفاع وزارت تر اوسه د منګ پښتون ته ځواب نه درکړی یا منګ غاړي کې ته ځواب نه درکړی چې په دې اړه څه وایي. خو تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خبريالانو سره همدا اوس یو موضوع شریک کړه، هغه دا ده چې دوی په قندوز ولایت کې د یوې مدرسې په مخ کې د طالبانو له لوري، البته دوی دا کوي چې د امان به طالبانو یې شوی، د یو ماین د چاودنې له امله د 15 ماشومانو وزل کېدل یادوي. هغه څه چې مونږ بیا هم باید ووایم چې د طالبانو سره طالبانو له ویاندویانو سره شریک کړي او تر اوسه یې پاره ځواب نه ورکړل سوی، او دا هم معلومه نه ده.
بله،
د سیمه ییزو چارواکو بیا خبریالان ته دا هم ویلي چې دا ماین د سه شنبې د ورځې وو.
بله، او په کېدشت چې د افغانستان د حکومت مسولو کسانو د دې خطر هم څه خبر نه وکړي، تر اوسه پورې رسمن دا اعلان نه دی شوی چې شخړې به طالبان راکموي، او په دې برخه کې رسمي موافقه تر دې دمه نه ده شوې. همداسې ده؟
بله 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 شیبه صاحب، بله بالکل. لکه څنګه چې تاسو ویلي، تر اوسه دغه مسایل چې مونږ یې مطرح کړل د شخړو یا د تشدد د راکموالي په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. حکومت چې نړیوال همدارنګه د امریکا چارواکي، د امریکا د دولت یا د حکومت چارواکي په خپل خبرو کې هغه مسایل چې مطرح کړي دي مونږ له تاسو سره شریک کړل، او مونږ هڅه کوو د ورځې په لړ کې په دې اړه لا زیات جزئیات ولرو.
فیروزه جان، مننه چې په خبرونه کې را سره وي. د سولې موضوع بیا هم تعقیبولې به خبرتیا ورسته په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر څرګندونه لرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر وایي اوربند ته د رسیدو یو لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسون د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې ارتباط موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. له ښاغلي ویلسن سره دا مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدي کړي.
ښاغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د راډیو نړیواله ورځې په مناسبت دی دا ډول خبرو فرصت راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم پوه شم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وروستي جزئیات څه دي.
په لومړي سر کې تاسو سره له لیدنې او ستاسو له اورېدونکو سره له خبرو خوشاله یم. غواړم له دې فرصت نه په استفادې د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویاړلې خدمت په لاره کې په وروستیو حملو کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوي تسلیت وایم. البته له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي او تمرکز پر دې دی چې یوه موافقه ترلاسه شي او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي، څو د افغانستان د بېلابېلو ډلو ترمنځ مذاکره وشي، او بالاخره هغه تاوتریخوالی چې دغه هیواد یې ویجاړ کړی پای ته ورسیږي.
خلک غواړي ډېر پوه شي چې په دوحه کې څه روان دي. په کابل کې ستاسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته له جزئیاتو ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیاتو له ورکولو ډاډه کوي؟
I think I'd take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه څه چې تاسو یې وایئ د پوښتنې وړ دی. فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې وه. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډیری مواردو کې ډیر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیلزاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو، او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډیر وضاحت درلود.
بله، تاسو یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایئ. خو موږ د جزئیات په اړه هیڅ هم ونه اوریدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیل زاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینی نیغ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسیږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید اول هم همداسې.
خو
موږ د تاوتریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسې او د ولسمشر غني د دریځ ترمنځ د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمېر اروپایي همکارانو د هغې له دریځه ملاتړ هم کړی. دا دوه لیدلوري څنګه نږدې کېدای شي؟ او آیا فکر نه کوئ چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثره کړي؟
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربند غواړو، خو پوښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسېږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو یو چې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتني وربولي. دوی وایي د تاریخوالي د کموالي معنی څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وجل یا په یو یا څو خارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالي؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتني وربولي.
لدې پښتنو خبر یو، تر یو بریده په همدې دلیل موږ په جدي او اساسي بڼه ده داسې تاریخوالي د راکمولو غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له 13 کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمېر خلک پکې وژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالی غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه‌ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمول په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم سره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هممهاله دوه بهیرونه مختوري، ټاکنې او له طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکي به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتبار شریک وي؟
وګورئ،
موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري. له شک پرته د ټاکنو په موارد کې ستونزې شته. په دې اړه لما تاسې غوره پوهیږئ. موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو، څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې، شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري، عادلانه شفافې ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
خاغلی خلیلزاد وار وار ویلی چې سوله ورته لومړیتوب لري، نه ټاکنې. آیا تاسو له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
زموږ په نظر موږ د سولې په بهیر کې پرمختګ ته او همداشان په افغانستان کې د ولسواکۍ بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ دغو دواړو ته اړتیا لرو.
ډاډه یم چې تاسو د افغانستان په اړه د جو بایدن د سرګندونو په اړه خبر یې. دغو سرګندونو دلته غبرګونونه راپارولي. تاسو په دې اړه څه نظر
لرئ؟
نه غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم. زه غواړم ووایم وړاندې له دې چې زه دلته راشم پلازمینې ته ولاړم. هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باور یم چې موږ دا واقعیت درک کړی. له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد کې قومي ویش او نور بیلابیل تقسیماتو ډولونه شته چې دا په ډیری نورو هیوادونو کې هم شته او طبیعي ده موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو.
افغانستان as it is and we're confident about its success.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لاسته راوړنو لکه د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتي چې له طالبانو سره به وروستۍ هوکړه څه کیږي. څرنګه چې زموږ په یاد ده له طالبانو سره د وروستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې هغوی د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوي. آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
Afghanistan acceptable as an outcome for the United States?
ستاسو پوښتنه په بل باندې ځواب وم. څه چې له طالبانو سره پرې خبرې کوو هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، اوربند د افغانانو ترمنځ خبرې او د بهرنیو ځواکونو او د تاوتریخوالي کموالی دی چې په عملي کېدو به له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي بڼې په اړه چې ځانته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسو یاد کړل له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپل افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ بې علاقې نه یو. هوکې موږ دلته له ځان، مال او وخت څخه تیر شوي یو چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول او تاسو ورته اشاره وکړه. موږ بې علاقې نه یو. موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دغو مذاکراتو مشري او دغو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده او پښتنه دا ده چې که د مذاکراتو نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته یو وسره کرخه نه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to
فکر کوم د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لمړیتوب په تاسو کولو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in Afghanistan.
د ورستۍ پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې. ستاسو لمړیتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لمړیتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دي په دغه هیواد کې به د اصول راتګ سره مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ له لارې به د سفیر خلیل زاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې واړی په دې لار کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي.
Obviously America has a range of other interests here and our staff here and I will work on those.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر راس ویلسون.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې په ارتباط تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو کولی شئ چې د خپلې سیمې د امنیت په ارتباط ازادي رادیو ته اس ایم اس وکړي. څو دقیقې وروسته ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ایم اسونه لولو. خو اوس یوه په زړه پورې مسله لرو. کلونه وړاندې لسکونه کاله مخکې په نورستان کې دا دود و چې کله به مړی شوي وو هغوی ته به یې سندرې بللې، نڅاوې به یې کولې، خو دا دود اوس ورک شوی دی. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
دا له نن څخه 115 کاله وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیز نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منله، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به یې ورته غږول. قومی مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته یې د هغوی د مالدارۍ شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د تورې د بازو خاوندانو مړانې کړې وي، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسانو، یا هغه کسان چې هغوی مالي قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مرسی ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخې د درې شپو نه تر یوې هفتې پورې
به. ښاغلی وحدت وایي د مړي کورنۍ اړ وه چې د هغه د شان او شهرت سره سم څاروي خیرات کړي او کلیوالو ته یې ورکړي. دی وایي کله به چې په کلي کې د مړي ایښودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غږول، شعرونه ویل او نڅا شامل و، جنازه به یې معلوم ځای ته ورسوله.
د ده دپاره یو خاص صندوق جوړ کړ او د ده جسد به یې په هغه صندوق کې کېښوده، او د یو جګې تیګې په سر به بیا دا صندوق کېښودل شوی و. البته سر به بند و، د پاسه به پرې غټې تیګې ایښودل کېدلې چې کوم حیوان یا مرغانې جسد ته ضرر ونه رسوي. تر هغې به بیا په دغه صندوق کېښي و تر څو چې دا وخت یې خلاصه شي، او هډوکي به یې بیا واخیستل، یو ځای کې به یې خښ کړ کومې تیګې لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی چې 125 کال وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې له ډېرو جګړو او مرګ ژوبلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو یې د کفر په وخت کې د هندوانو په څیر نه مړي سوځول او نه یې هم د نورو ادیانو د پیروانو په څیر ښخول، بلکې د سیمې د ډېر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړی د خپل شتمنۍ سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه، او په یوه لرې سیمه کې به یې د څه مودې دپاره کېښوده. دا دود لا هم د نورستان په گاوند کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکي چې لا یې هم اسلام نه دی منلی، مړي ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي، هماغسې لکه څنګه چې د نورستان اوسیدونکو کلونه پخوا کول. د ختیز نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي جنرال غلام الله نورستانی وایي دوی چې کوچنیانو په خپل سیمه کې دغه صندوقونه لیدلی دي.
کله چې واړه هلکان مکتب کې وو تقریبا نول دوسي، کله کله دي برګمټال شمال غرب خواته هلته یو پخوانی قبرستان و، هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو. هلته د سپینګرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی چې ښخول نه ګدل چنی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل پخوا ډېرو ځایونو کې دغه ډول صندوقونه موجود وو، خو اوس یې درک نه لګېږي.
نو د هغې دپاره به یې د غټ تیږې کېښوستې، او دغه طریقه به یې د تدفین اسم ترسره کوو. هغه ساخته اوس هم هغه نوم ښول کېږي، خو ولې دغه ماته نه دی ترسره شوی.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې رواج و چې یوازې د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوط و، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله، لکه د نن په څیرې چې خلک ترسره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شفی جان ځدران د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وضع آرام ښکاري، په هوا کې الوتکې نه تر سترګو کیږي.
تو خیلی کې په زاول کې قرار قراری ده. عبدالهادی حقمل د کندهار له ژړې ولسوالۍ لیکلی دی زموږ په سیمه کې امنیت دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی په هلمند کې امنیت ښه دی، خلک له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور له ننګرهاره په راستولې سمس کې لیکلی دی له طالبان غواړو چې د ښه نیت په څرګندونو لنډمهاله اوربند وکړي. قدیر تکین لیکي د سولې په برخه کې باید پرته له ځنډه داسې ګامونه واخیستل شي چې یوه واضحه پایله ولري. خپلواک ساپی له لغمان لیکي جګړه د افغانانو ترمنځ ده، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه به په افغانستان کې بل شوی اور مړ نه کړي. عبدالعزیز غالب له مارجې لیکلی دی دوې اونۍ ډیر وخت نه دی، ډیر وخت دی، د سولې تړون باید ژر لاسلیک شي. عبدالرحمن پرستولی سمس کې لیکلی دی طالبان باید له دې فرصت استفاده وکړي او ژر تر ژره اعلان وکړي چې دوی اوربند ته آماده دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې